د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شبي پیل شي. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د زمریا صد میاشتې شلمه د 2023 میلادي کال د اګست 11 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې دي. د په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوي مرکه کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستې او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره یې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. په دې اړه وروسته په تفصیل اوري. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. دغه کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویل شوي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې دي. تر دې وړاندې عامو افغانانو د تیلو د ټیټ کیفیت او بې سارې لوړې بیې په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په دې غونډه کې له افغانستانه بهر ته د زړو وسپنو د لیږد پر بندیز او ټپي پروژې هم بحثونه وشول. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پرس خبري اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه بازداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیې تورن شوی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایی مشهورو د سپاه بازداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,000,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبی کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره انتېر کړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي سپینې ماڼۍ د بایدن د اوړي رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایدن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د دوی د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت استډیوم کې ترسره کیږي. دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 ورځې لوبې پلان شوې دي. آزادی رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی وو. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د نورستان سیلاب ځپلي وایي سیلابونو ډیر زیانونه وراړولې خو ورسره لازم مرسته نه ده شوې.
زمکه دې وړاندن دی نه مشتان ویاله شتان ګرند شته هیڅ شی نه پرې هنه دي.
په یونان کې د کډوالو دی وی بیړۍ لړو بيدو ورسره د افغانانو په ګډون نه هیڅتنه ژغورل شوی خو لزګونه کسان لا هم تری تم دی او دا به هم واورې چې د امریکا د پاوز د مرکزی قماندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو لس ورځنی ته پوځي تمرینونه پیل شوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اورید هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي له کابل تر وتلو نږدې کال وروسته په وبخې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل تر وتلو نږدې کال وروسته په لومړنۍ انځوریز مرکه کې وایي چې د اساسي قانون له مخې لا هم ولسمشر دی. ښاغلی غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په یو ځانګړې مرکه کې د جمهوریت د سقوط په اړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو واچوله. ښاغلی غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د مشارکت هیڅ څرک پکې نه لیدل کېږي. تفصیل بیل اسد الله لودین نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابل د دیلو وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وي. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفرلرونکو قطې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لمخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شو اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو لننوتو مخکې له ارګب خېس پکې کړي وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول ښاغلی غنی له پلازمېنې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاوز روحیه کمزوري کړې وه. نوموړی د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او تر څه د افغانستان ولس با قانونی توګه واک بلچاته انتقال کری اولس مشریم. انوان لنظر نه زده اولس خادمو او هیچ وقت با القاب بانده ترلی نوم.
ده محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال ده اگست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست اولس مشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15 هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخواني استازي زلمی خلیلزاد، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ده د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکې نیوکې کړې دي. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازی وباله، پر حامد کرزی هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نه کړه.
اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شد.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته نه راځي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی ښاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقې عملی کېدو ته تم نه شو، هغه پوښتنه ده چې د ته راځي کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ که درلود ولی د مرستې غوښتنه ونه کړه. بل پوښتنه دا ده چې والی پاوستي ته پراک شو، ولې دوی جګړه ونه کړه؟ دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی. عبدالله عبدالله او حامد کرزی بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډې وډې کړې. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړې او وی ویل ملا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر چې درلود. هڅه مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي که له کابله نوی وتلی د ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخېده. غنی وویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي، خو زیاتې کړه طالبان په سمه لار نه دي روان او له پاکستانه جلا شوي نه دي. له دې وړاندې بیا عامو خلکو او ګڼو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کبله غندلی چې د ژمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې یې د فساد او خپل سریو مخه ونه نیوله. تازه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي د پخوانی دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربي اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان یې په افغانستان کې له رنځ سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه، د غنی هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلی شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګېزه د خلکو کمزوری شوله، لیدرشپ کمزوری شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و، که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوحې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ، د دوحې د تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید، هغه مهم اجزا چالته پکې فعالو هم منګو تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوری نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوحې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څېرې هم وي، فکر نه کوي چې د ده هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې اشخاصو باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه رسېږي. خلیلزاد صاحب خو هغه خود یې حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې سټیټ ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس نه په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبانو سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې دا شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد، طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجه ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کوو چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یابرومند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پانګونه وکړله، یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ، هغه د دوی روحیه وچ کمزوره شوې وه. او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمیر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خوده، او دغه راز یو شمیر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا باندې شال تفاتی او دې ته توجه نه کړل چې داسې یو د ترتیبات ودیستی چې مستقلانه دفاع وکړي. دې خو ځکه فکر کوم چې امریکا دا تصمیم چې ونیو شرایط یې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوجل لري غلبه وکړي. مګر په دې زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته خارجي برستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي امکانو ولري د مقابله. په تیرو شلو کلو کې چې ما لیدلې دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي، هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان، ناتو وزي، باید مخکې له مخکې دې ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حمله کول پرځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه و، لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوی ورکي، عسكر ورکي، هغه نتیجه ته نه رسي. او لذین طالبانو استفاده وکړه د خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډیر زیات په پخوانی ولسمشر باندې کیږي، هغه دا چې وایي دای باید درېدلې وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وي خوشی کړی. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو خوانی مثال دی چې وایي چې رشتي شهر کیږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه، کپتان په اول وخت کې وزي. او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشته یې نه غرق شوی،
کشته د غرق کېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل خاطر.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی، در چا مرحوم داود خان هم دغه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی د دولت یې بیا هر څه حاضرې دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي که ځي، دا مشر په تصمیم پورې اړه دی.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یونان کې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 9 تنه ژغورل شوي، خو لسګونه کسان لا هم تری تم دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړل. نور بلا اسدالله الدین نوارو.
اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوب شوې بیړۍ کې 80 تنه سپاره وو او د ایټالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونی وکولای شوای چې 9 تنه وژغوري چې ټولې نارینه وو. دوه تنه ژغورل شوي د هلیکاپټر په مټ له سمندر را ایستل شوي او 20 نور د هغو ټانکرونو په وسیله را ایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انطالیا نه روانه شوې وه او ایټالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې په ملاتړ په تاجکستان کې 12 ورځنی پوځي تمرینونه پیل شوې دي. سیمه ایز همکاري 12 په نوم دا پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. نور بل اسدالله الدین وره.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې پنځه نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبې ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ خبریال مومن احمدی وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیځ ملاتړ هم له ځان سره ولري.
هدف رسما اعلان شوی دی چې مبارزه مشترک با تروریزم
موخه په رسمي ډول له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوی ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه هم له ځانه لرې نه کړي، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کمک میکنند.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبا له کبله په وروستیو دوه کلونو کې ځنډیدلی وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پیل شوو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکاره فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا تیره جولای میاشت کې وویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انتبه وښو
دوه ونۍ ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل بیش. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورځپاڼې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو ته پام کړی، وایي دې پیښې ټوله نړۍ حیرانه کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورځپاڼې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګرېوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دو کال پوره کېږي. ازادي په څپو اونیس پروګرام کې نن پر همدې موضوع خبرې کوو. کوم مسائل د دې سبب شول چې جمهوریت سقوط وکړي او طالبان تر کابل ورسیږي او واک په لاس کې واخلي؟ تاسو کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د نورستان سیلاب ځپلې وایي سیلابونو ورته د سترو مال درانه زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ختیز، مرکزی او لویدیز نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو له ټولو زیات نقصان یې مرکزی نورستان د واما ولسوالۍ کوردر او د لویدیز نورستان په نورګرام کې خلکو ته رسولی دی. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی جمعه ګل او حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
بانڈی او مالو نو زراعتی زمکی جرندی یالی پلچکونا پولونا دا دی سیرابونو مسئلہ دا چی اوس پوری دولت لخوا کم همکاری لا نده شوی.
د واما ولسوالۍ د کوردر دره له نورو سیمو زیاته ځپل شوې چې پکې د یوې کورنۍ وتنه مړه شوې وو. د کوردر درې قومي مشر مولوی محمد افضل راته وویل سیلابونو دومره ورانۍ رامنځته کړي چې بیرته رغولې د دوی له بسه وتلې دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې سیلابونو په یاد ولایت کې شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په لسګونه د برېښنا تولیدونکي ژرندې، باغونه، دوکانونه او په زرګونه جریبه کرهنیز ځمکه او سرکونه ویجاړ کړي دي، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره داسې مرسته نه ده شوې چې ستونزې حل کړي،